सुख मिले वे तो उन्हें से डे में बदरा सी
हाँ जमाम ये डेर को खेके चले वे तो दिवे निसाम
खुशिका हो वेखते में जगह कशकवे चे बखेली दे राजी स्ता वेखते खुलान दी
देर अख कुले चुटी आम का वे खुखेगी में
दा कायता गोरा दा में मूल बंजारी नराता वाखिस
हे जमा वेखतम मेर तो उगदी की बंजारी काका नबा कुले दे चुटी गोलान वाखलम खो मकसद मा नखापा नशे बिया दे वेखते नकाशवा
خواه نخفه کیگم خوهی لی دا فرزانه ولی ندر آغلی دی خوه ویل چیز رازم
نپو هیگم که نش مول اجازه نوی ور کدی
هو ریخ کیا وای
فرزانه خو لایقا جلی دا حقی با درسونه شروع کدی
الله شکر آقا در آغلا
وی لک باتیو چو موگ اخبال گورونو تا بلاری شو دا اوس راغلا
ولی داسې برګې برګې را ګورې مور سره مې لوخې منځل بیا ستاسو لیدو ته راغلم
فرزانې ولې دونه خوشحاله یا
ولې به نه یم خوشحاله اوس کنتنونه ورکړه بېرته به مې صنف ستاسو سره برابر شي یوه صنف کې به شو
هو چې بیا یوه ځل نه مخکې نه شو ها اول نمره کې سره دې قرارداد کړی
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایق زده کوونکي ولرم
ها او پوهېږې چې زه څه ارمان لرم
څه ارمان لرې
زه غواړم چې ډاکټره شم
ښه زما خوښېږي چې ډاکټره شم
هو زموږ په کلي کې یوه چینی هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې زه به اولینه ډاکټره وسم
کلام دا اوسه درس ووایو هر ارمان به مو پوره شي او رښتیا تاسو د مکتب جامې جوړې کړې
نه زه خو نوې جامې نه جوړوم د تېر کال جامې مې نوې دي
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې
ښه لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي
زر زر راځه اسلامه چې څارنوال صاحب درته په تمه دی درځه
صاحب بیا دې سره فارغ وکړه ما هڅه کوم ورته وویل
تر څو چې د جرم نور ملګری ورته ونه کړي هم داسې به هره ورځ ځي او راځي بس راځه نو ته اوس ډېره خبرې مه کوه چټک ځه درځه
یو څه خو مرسه ورته وویل دا خلک ادرس مې ورکړه بیا څه وایم
اوس چې بیا تحقیق در نه وسو پوه به سې چې څه ورته وایي درځه
دا دې روان یم خو نعیم کاکا ته دلته څه کوې سلام علیکم
وعلیکم سلام اسلام اخی
مه درېږه دا د هماغسې تره دی لکه هغه ماما دی چې
نه نه نه
نه نه دا مې خپل تره دی نعیم کاکا یو خو چاره خو وکړه که نه
نه پوهېږم چې څه چاره وکړم هغه کسان یې ونیول او که
نه پوهېږم دا دې اوس بیا پوښتنو ته غوښته یې
وروره وخت نشته دا دې زه به درته ووایم هیڅوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي
ای وراره خو چې هر یو یې پېژنې خو په لاس یې ورکړه که نه
درځه اسلامه خلاصې که خبرې دی وروره تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته
ولې
خدای په من نعیم کاکا
زه په مخه دې ښه
اجازه ده څارنوال صاحب
راځئ راځئ
السلام علیکم
وعلیکم سلام اسلامه کینه او ته تلی شې سربازه
سمه ده صاحب
ښه اسلامه ډېر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه چې دروغ دې وویل
نه نه ما دروغ نه دي ویلي
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که خو
ښه خی پیدا مکړه صاحب زه بې ګناه یم
اسلامه ته اوس د ګناه او بې ګناه خبرې پرېږده هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي ځکه چې تا زمونږ وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي
که ده دروغ ویلی وی جزا ده نورم زیادیگی
نه نه صاحب پا ما باور وکای
گوره اسلامه که رختیا نوائه نو که دهشی چه ته ده دوی طول و مشر واسه
چه چه زه و مشر صاحب زه نو کرم نوام تو وای مشر
نو چنگه ده دروغ ویل کسان چنگه نخه
صاحب زه د ځان له خاطرم دروغ نه وایم غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمته خلاص شم هغوی به کډه کړې وي ځکه یو بل چا ورباندې شک کړی وه بیا یې هغه سیمه پرېښودله
د اوسېدنې بل ځای خی چېرته وه او هغه نورمحمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه
دغه بل ځای نه یم خبر خو هغه له ګزمه کلیوال وه د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري
ګوره اسلامه ښه فکر وکړه څه به دریاد شي خپل ژوند مه بربادوه ځوانې حقیقت راته ووایه
یو بل لار هم شته سیلانی او جابر پیدا کوي
څنګه
یو ځای دی هلته خو یې کله کله تګ راتګ کوه هغه به درته وښیم
ښه ووایه
تاسو ټولې د خدای راولې
ښه ده شي لورې راشه دلته پاس کې نالې مې ترورې
خیر دی لورې پروا نه کوي ریښتیا نفیسې ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښېږي او که نه دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي
وایي ما تا ته څه کړي چې تا دومره ځان پازاب کړی
نفیسې خورې خواښې مې چندان ښه نه وه چې راغلی وای خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالیږلي دي
خیر اوسې چې زه مو په یاد یم ما باندې ونه خاندې نو له بازار مې یو څو دانې روډ درته اخیستلې
او ولې به خاندم کور مو ودان خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي
آمین خو چې اولاد غواړي خیر ورسره یادوي
ښه تاسو خپله کې مجلس وکړئ زه سر راځم چای تیار دم دی پیالې ورسره اخلم بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه ډېره تږی یم
بس زه دی زر راځم
ته وګوره څومره په سر رښتیا ښځه ده ژوند ته یې وګوره کور ته یې وګوره کډۍ بیا وختي ځای په ځای کړې ده
او رسېدلې ښځه خو ده وایي نفیسې ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي
هو دولسم نه فارغه شوي بختوره
وبخی یوازې پاتې شوی
نه نه راځه نفیسې آفرین دې شه نفیسې یوازې ښځه یې رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل
زما پاکړه یې ویل خیرات خو ده
اوهوهو یو څه ته یې زما هم پام کړ د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري تا خو ښوونځی خلاص کړی
دا ته څه وایې زر لښتې زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم خو د عبدالله پلار مې چېرته پرېږدي
ولې له باسواده سره یې چې واده کوو ښه خوشحاله و دې کې نو څه خبره ده
ای ګلپري ته په څه پوهېږې ګوره لورې ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چاته ورسېږي ګوره زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی هغه دی کور کې درس ورکوي
نفیسې که اجازه درکړي دا به ډېر ښه شي یوازې تا ته نه ټول کلی به درسره ښاد شي او بل ماشومان دې واړه دي خاوند هم خپله کار نشي کولی
که مې خاوند ومني د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه بې ځایه دي نفیسې جانې په دې کار کې دي هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده
ګوره نفیسې لورې ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما بچی به دې هم درسره وساشي لورې زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه
یعنې تاسو ټوکې نه کوئ رښتیا
وایي
علی علی شاباش علی کارو زر زر کارو که بچو شاباش
سپاده استاد
ته عبدالالا دا کراچی دی سوپر دا که کڑی ده زموزو نه برسیگی
استاد ورسی کراچی لخور خر دا که که نور علکان بای تشکی
علی کانو آغازای مو خپاک
ها هو استاد ما آغازای خپاک جارو کر هغه د خاورې په کراچۍ کې وړي
استاد هغه صفي ملا وویل چې دا خاورې وخته له اخوا ویسه هلته خو د خلکو کورونه دي
د خپل کار کوه هر څه سره کار مه لره زه شابس
صبر استاد
استاد ما ته دې څه ویل چې راودي غوښتم
تر اوسه خو د کار پیل دی او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي اوس مې دا درته ویل چې دا د خښتو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاکه چې ورځ لاړه
ښه سمه ده استاده
او جان آغا ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې هم راګرځئ هر څه تیار دي او د خښتو بټۍ هم کار ته تیاره شوه
استاده یوه خبره له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي ولې
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا پیسې چې څومره ډېرېږي عمره خوږېږي د پیسو په ګټلو نه پوهېږي
څنګه نه پوهېږم زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشي نشي کولی دا یو
ښه بل
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي او ځوان خو ډېرې پیسې غواړي
نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په پټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلا ای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې پټۍ به در خوشي کړي وي. ګوره
وایم، غم مه کوه، په دې کلي کې بیکار او غریب خلک ډېر دي.
استاد تو ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وکړم.
استاد د ورځې به څومره پیسې راکوې؟
د هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوو. چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي، هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ځانګړي دیخ پرونی مینوالو، دا وخت زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې لومنې. تیرونی د پاک چاپیریال په اهمیت وغږېدو، خو د چاپیریال د ساتنې لپاره د نورو ټولو ضرورتونو ترڅنګ د ماشومانو رول هم مهم دی. هغوی ته د نباتاتو، حیواناتو او په ټوله کې د کایناتو عظمت ورښودل هغوی د ښه فکر په لوري وړي. د دې ترڅنګ که خپله ماشومان په چاپیریال کې د ناوړه دودونو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ښکار وي، طبیعي ده چې دا هم بیا په هر څه خپل رول لري. نو نن په دې خپرونه کې د ماشومانو په حقونو او هغوی ته د څه ډول تعلیم په اړه غږېږو. په خپرونه کې راسره دیني عالم او څېړونکی محمد حسن حقیار میلمه دی. حقیار صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع زموږ سره بحث لرې. ستړي مه شئ.
مننه وروره، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، دا ځل ستاسې نظرونه او وړاندیزونه یوازې د غږ ساتونکي شمیرې له لارې اخلو. نو نن او هر کله راته په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې خپل نظرونه پرېښودلې شي. شمیره د خپرونې په منځ کې بیا وایم، خو دا وخت موضوع ته راځو. ښاغلی اقیار صاحب، د ماشوم یا د ماشومې حقونه څه دي؟ دا چې ښه نوم پکې ښودل شي، دا چې څوکې ممکن تر ډېره اوس زموږ اوریدونکي ورسره اشنا وي او خوشبختانه اوس په ډېرو سیمو کې مراتېږي هم، خو له دې وراخوا ماشومانو ته که کومو حقونو ته پاملرنه ونه شي، ستاسو په نظر باندې ډېر زیان ورته رسېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم حقوق دا ډیر زیات دی او ډیر پراخ آباد مری. خدنم د ډیر حقوق نه یو حق ده. اساسي حقوق دا دی چې د ماشوم سبا د آینده سرنوشت ټاکون کده. آینده د دې ماشوم په واک کې ده. د ماشوم سبا ماشوم نه وي، دا ماشوم سبا د ځان، د اجتماع، د محیط او د کورنۍ، حتی د هیواد او د په مجموع کې د نړۍ تضمین کوونکی او ساتونکی ده. بناً هر هغه څه چې د ده آینده پریخه کیږي، د ده آینده پرې روښانه کیږي، او هر هغه څه چې د ده آینده او د ده په هغه وخت کې چې دی ځوان کیږي، د اجتماع، د محیط، د چاپیریال ښېګڼې ورپوره تړلې دي، د دې غونډو ورښودل د ماشوم لپاره فرض دي. او هر هغه څه چې د ده په شخصي په تاوان دي، د جامعې په تاوان دي، او د هغه وخت چې دی پکې کبیر کیږي، د هغه محیط په تاوان دي، د دې ورښودل هم فرض دي چې دا ستا په ګډه دي، دا ستا په تاوان دي. یعنې په مجموع کې د دې مفهوم که داسې وکړو چې زده کړه او دنیوي معارف او دینی معارف، سیاسي معارف او بشري معارف، د دې ورخودنګ ماشوم لپاره ډېر فرض او حتی اړین خبره ده. ترڅنګ د ماشوم صحت ته توجه، د ماشوم اخلاقو ته توجه، د ماشوم کرکتر ته توجه. ماشوم خو دا د یو سپین کاغذ په څیر ده. د ماشوم ذهن د یو سپین کاغذ ده. دا سپین کاغذ ستا په واقع ده چې هر څه پرې نکې، ښه که بد، تور که سپین، په کوم رنګ پکې کاروي، دا د ستا په واقع ده. نو ماشوم د ماشوم د ذهن سپین کاغذ نه باید ګټوره فایده واخیسته شي، مفیده فایده او اعظمي فایده.
تاسو ډېر زیات عمومي معلومات ورکړل، مننه. بیا په هره موضوع لږ لږ پاتې کیږو. ممکن دلته خلک وایي بېوزلي ده، بېکاري ده، او دا هر څه د ماشومانو په ژوند باندې هم اغېز کړی دی، خو اصلا آیا دا شان باید په ماشومانو باندې اغیز وکړي؟ یعنی که ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، خو طبیعي ده چې راتلونکي نسلونه به همدې بېوزلۍ، همدې بېکارۍ، همدې فقر کې وي. مجموع کې نو څه کول پکار دي؟
ګوره، دوه موضوعګانې دي. یو دا چې په ماشوم باندې د بیوزنۍ او د ناچارۍ په وجه باندې کار کیږي، کار او مجبوریت په بانه باندې هغه د هغه د زده کړې مخه نیول کیږي، هغه د کار او روزګار ته وړاندې کیږي. دا یوه برخه ده. او دویم دا ده چې کورنۍ نیستمنه وي او د ماشوم زده کړې ته توجه نشي کوي. دا دوه برخې دي. لومبه خو ماشوم د هغې نفقه، د هغې جامه، د هغې د ژوند ټول اړتیاوې، د زده کړه صحت، دا د ماشوم پلار باندې حق ده. دا د تربیه یې یو ښه سیرت او صورت ورښودنه، دا د مور په حقوقو کې نه، هغه حقوق ده چې مور هم پکې شریکه ده. هغه څه چې بهر کار و زیار غواړي، نفقه غواړي، ګټه غواړي، دا پلار ده. خو په تربیه کې، په کرکتر په جوړېدو کې د مور حق مشته. دا څوک په دې بانه باندې چې د ما اقتصاد خراب ده، په زوی باندې مې کار روزګار کوم، دا خبره شرعي نه ده. ماشوم باندې بد کار ونه شي، د ماشوم نفقه په پلار باندې، د پلار باید په ځان زحمت وباسي، عرق ریزي وکړي، د هغې اړتیاوې پوره کړي. پاتې شوه دا چې د سړي وس نشته چې په بچیانو باندې زده کړه وکړي، دا هم تر حده پورې، دا عذر تر حده پورې صرف کیږي، ځکه چې اوس هر چیرته مکاتب وړیا دي، زده کړه وړیا ده. هغه څه چې وړیا ترلاسه کیږي، دا خو باید ورباندې وکړي، دا خو باندې دا خو د کورنۍ دنده ده چې دغه امکاناتو نه استفاده وکړي.
یعنې ستاسو په نظر باندې نه باید دا دلیلونه د دې سبب شي چې د ماشومانو هغه اصلي حقونه تر پښو لاندې شي؟
دا عذر نه ده، دا بې ځایه بانی دي، دا د ماشوم په حق باندې تیری ده. نه، د ماشوم په حق نه، دا د اجتماع په حق باندې تیری ده، او دا د خدای په حق باندې تیری ده. خدای به درته وایي چې د هغه نفقه جامه په تا باندې ده، ماشوم باندې د کار حق نه لري. بنان هغه د هغې حق په دې وخت په تا دا ده چې ښه زده کړه ورکړي، ورته ښه وروزي، آینده دپاره یو ښه شخصیت ره جوړ کړي.
بلې، درنو اوریدونکو، 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. دا ځل یوازې ستاسو غږیز پیغامونه اخلو. ښاغلی اختیار صاحب، بیا هم په موضوع پاتې کېږو. که چیرې فرضاً والدین هغسې چې په کار د نفقه ورکړي یا ماشوم ته پاملرنه وکړي ونشي کولی، بیا په دې صورت کې دوی مسؤول دي؟
که کورنۍ سره امکانات وي، پلار سره، حتی د پلار پښتون کې د نورو ورثو سره امکانات وي، او دا امکانات په د ماشوم په تربیه باندې، د هغې د تربیه هدف علمي تربیه، جسمي تربیه، هر اړخیزه کرکتر د غونډ پکې دي، دا نه ترسره کوي، بې توجهي کې، بې غوري کې، طبعا دا ګناه ده. دا یو د حقوق دور غوړ د موضوع غورخند کوم. د ماشوم حقوق دور ډول دي، یو متعدد یو لازمي دي. د ماشوم ځینې حقوق لازمي دي، نه تنه د تر فرد د تر شخصیت پر مربوط دي، خو ځینې حقوق داسې دي چې هغه به ټولنه ته سرایت کوي. هغه د هغې حقوقو اغېزمنتیا او تاثیر په ټولنه باندې ده، په ولس باندې ده. نو بناً په دې کې دا د کورنۍ مشر هم ماشوم ته ګرم ده، هم ټولنې ته ګرم ده، هم خدای ته ګرم ده.
ماشومانو ته په پاملرنې موضوع باندې پاتې کېږو. په همدې غږېږو، ډېر وخت په کورونو کې د ماشومانو ته پاملرنه، یعنې ماشومه جینۍ یا ماشوم هلک، دې ته هم په پاملرنه کې توپیر وي. اصلا په اسلامي لحاظ دې ته یو شان پاملرنه باندې څومره ټینګار شوی دی؟
د اسلام د نظره د نارینه او د جینۍ ترمنځ هیڅ فرق نشته. په دې باندې ټینګار شوی ده چې دواړه اولاد دي په یو سترګې باندې درته وکتل شي، په تمامه معنی باندې تربیت یو ډول توجه شي. د حضرت پیغمبر اکرم زمن نه غونډې نجونې وې، خو د هغې سیرت په پام سره موږ کتلی شو چې هغې د دې نجونو سره څومره مینه کړې ده، حضرت فاطمه زهرا سره هغې څومره مینه کړې ده. دا خبره بې ځایه ده. دا که لږې هغه رواني انداز ته ورشو، دا په وروسته پاتې ټولنو کې، په عقبانده جامعو کې دا خبره ده، په مترقي هیوادونو کې، په پیشرفته هیوادونو کې، په هغه هیوادونو کې چې زده کړه په کې ډېره ده، د سواد کچه په کې جګه ده، په هغې ځایونو کې دا خبره نشته ده چې دا جدي ده. دا لږ ده، دا د بد مرغه د افغانستان په سر په وروسته پاتې ټولنو کې دا شی دود ده. دا د نارینه او د جنۍ ترمنځ تبعیض دا ګناه ده، ستره ګناه ده. په دې سره د جنۍ احساسات مړاوي کېږي، روحي تاثیرات ورباندې کېږي. دا تاثیرات به دایمي پاتې کېږي، د هغې تر ژوند پورې پاتې کېږي. نو هیڅ نس، هیڅ آیات، حدیث، هیڅ ډول داسې کوم مورد نشته چې دا ثابته کړي چې نارینه د جنۍ په نسبت باندې غوره ده. د شریعت د نظر هماغه څوک غوره ده، هماغه څوک بهتره ده چې ښه متقي وي، او په بچیانو کې هماغه چاته به ډېر توجه شي، ګران به د هماغه څوک وي چې هغه ډېر ذکي وي، ډېر حسان وي، ډېر کوشش کوي، ډېر ته ډېر په ځان باندې زحمت وباسي. د دې معنی دا نه ده چې نور بچیان ته باید پام ونه شي، نه، غونډو ته باید په سترګې وکتل شي، هغه چې غبي ده د هغې دپاره به توجه شي چې ښه استعداد پیدا کړي. خو ډېر داسې وینو باور کوي چې په دې اجتماع کې چې د زمن په نسبت باندې نجونې ډېرې ذکي وي. زه د خپل د شهادت شاهد
یم دا چې په ریاضیاتو او په ځینو نور مهم مضامینو کې د لجنو استعداد ډېر لوړ ده.
زه زمونږ په کورنۍ کې یو جنۍ ده، د نمونې په تور درته وایم، په غونډو ورونو کې غوره ده، ټاپ نمرې دي، د ورور اوسط ممکن د 15 او د شپه د څو اتیا په شاخوا کې د دې جنۍ د اوسط نمرو 99.15 ده. دا به دوه نظر وشي، د دې تشویق باید وشي. خو د دې معنی دا نه ده چې هغه به بچیان چې هغه غبي د هغې ته توجه ونه شي، هغې ته باید توجه وشي. خو د استعداد د رشد په خاطر باندې، د تشویق په خاطر باندې هم باندې دا خبره باید د منځ ویوړل شي چې دا جنۍ ده او دا هغه ده.
بلې، درنو اوریدونکو، د محمد حسن حقیار سره خبرې هم لرو. تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامه هر دوشنبه د ماسپخین 2:30 بجې اوري، بیا تکراری د جمعې پورې د سهار 8:30 بجې خپرېږي. خو پاړې ژوندۍ بس د جمعې پورې د ډرامې خپرېدو وروسته آزادي رادیو اوري. ښاغلی اخیار صاحب، یو مهمه موضوع چې په افغانستان کې ممکن ستونزه جوړه کړې وي او ممکن بحث هم پرې ستونزمن وي، د ښه پلانینګ ده چې ته څومره ماشومانو ته پلان لرې، څومره ماشومان ولرې، او بیا هغه باندې ترتیب او بیا هغه ته روزلی هم شي. دلته دا موضوع ته ډېره پاملرنه نه کوي، فکر کوي چې د خپله د یو مشکل سبب شوی ده.
یقیني دا مهمه ستونزه ده، او که تاسو چې ورته اشاره وکړه، متاسفانه دې ستونزې ته په افغانستان کې ډېر کم پام کېږي. ډېر د کورنۍ مشران د پېژنم، هغوی په دې بهانه باندې چې ګویا بچیان ته نفقه پیدا کوي، پیسې ورته ګټي، وایي چې د شپه ورځ کار کوم، سهار وختي ځي، نه وخته کور ته راځي، بچیان ته هېڅ توجه نه کوي، پوښتنه ترې نه کوي، د وخت په کیسه کې نه دي، ماشومان ته ښه تقسیم اوقات نشي جوړوي، د هغې د پوښتنه نه کوي چې تا دا ورځ تېر تېره کړه، دا ته ساعته صاحب تا چېرته مصرف کړه، دا د شپې د ته څه کوي، څه وخت کې ویده کېږي، څه وخت کې پاسېږي، مونږ څه وخت کې کوي، او داسې وخت کې کوي، کورنۍ وظیفه دې راته راوښیه، نن دې څه زده کړي دي، د سبا پروګرام دې څه شی ده، د سبا په نه دې څه شی ده، دا شی نشته. خو دا ډېر ضرور دي،
خو دا شی ول نشته، هغه ورته رسیدای نه شي، یعنی اولادونه یې ډېر وي که نه.
ځینې ستونزه ځینې خو همدا ستونزه ده چې بچیان ډېر وي، سړی ورته رسېدی نه شي. خو په ځینې مواردو کې دا شی رواج نشته، دې ته په مجموع کې په دې ټولنه کې فکر نه کېږي دې موضوع ته. خو ځینې کسان چې هغوی تعلیم یافته دي، بچیان ته ډېر توجه کوي، هغوی ورځي، هغوی د تقسیم اوقات پوښتنه هم ترې کوي، د وخت پوښتنه هم ترې کوي، حتی د پیسو پوښتنه ترې کوي چې پیسې در کوم، خو حساب راکوه راته. خو د بده مرغه زموږ په ټولنه کې د سواد کچه په مجموع کې ټیټه ده. نو چې په مجموع کې د سواد کچه ټیټه ده، دغه د ماشومانو لپاره د پلان گزاري یا هغې لپاره د یو تقسیم اوقات برابرېدو، دا هم په افغانستان کې کمزوري دي. خو بیا هم په ټینګار سره وایم چې دا ډېره ضرور موضوع ده. هر څوک چې زموږ غږ اوري، باید د بچیانو لپاره ښه تقسیم اوقات جوړ کړي، ښه پلان ورته جوړ کړي، د ورځنۍ، اونیز، میاشتنۍ، حتی کلنۍ پلان ورته جوړ کړي.
اخیار صاحب، یوې موضوع ته قبل ته اشاره ولرو. ځینې کورنۍ په دې فکر باندې وي چې کله ماشوم فرزن یا ښي لاس چپ لاس وپېژني یا په ښو بدو پوه شي، نو دا باید خپل ځان ته انتخاب ولري، یعنی هغې ته ډېر زیات ازادي ورکوي. دا ازادي هم کله کله د ماشومانو هغه روح زپي، هغه ذهني زپي، چې هغه یا تنبله مخته کېږي یا هغه لټه مخته کېږي. فکر کوي دا هم غلط کار دی چې ډېر ازادي بې حدې.
روسان یو متن کې وي، هغې وایي چې باور هم کوه خو کنټرول هم کوه. ماشومان ته باید ازادي هم ورکړل شي، او خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي. داسې نه چې ماشوم که ډېر قید وي، د هغې ذهن هم قید راځي، هغه به متحجر انسان ته جوړیږي، هغه عقب بنده کېږي، ذهن انکشاف نه کوي. خو ازادي هم باید ورکړل شي، خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي، سار هم ورباندې وي، او د ماشوم د تقسیم اوقات نه یا د په خصوصا د مراهقت په وخت کې د مراهقت په وخت کې د ماشوم ذهن چې ده دا سرنوشت ټاکونکی ده. په دې وخت کې باید باور هم وي، اعتماد هم وي، وخت هم ورکړ شي، خو تر څنګ کنترول ډېر ضرور ده. باید وی ساري که وی نه ساري هم ګمراه کېږي، او که ډېر قید پرېږدي، قید کړي او وخت ورنه کړي، ذهن بیا منجمد منحصر او داسې پاتې کېږي چې به رشد نشي کوي، یعنې مټکور د مټکور ذهن خاوند ترې جوړېږي.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زموږ د غږیز پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره درته وایم: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره راته غږیز پیغامونه پرېښودلی شئ، د دې لپاره چې زموږ ډرامه لا ښه شي، د دې لپاره چې زموږ بحث لا ښه شي، او دې لپاره چې ستاسو پیغامونه موږ درته په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو. نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره مه هېروئ. حقیار صاحب، په مجموع کې په ماشومانو باندې کار کول، په دې اړه باندې نسبتا قانون تر خلکو رسیدلی دی چې خلک هم په دې پوهېږي که ماشوم کار کوي؟ البته اسلامي لحاظ باندې هم دې ته ډېر زیات ارشادات راغلي، خو خلک په دې اړه باندې کم آګاهي لري، کم معلومات لري. د دې لپاره چې خلک پوه شي رول دې چا دی، خلک باید خپله پوه شي. مشران کنه
ګور د ټولنې یا د جامعې تربیه هغوی پوهونه دا د هغه چا کار دی چې پوهېږي. قرآن کریم فرمایي چې تاسو د هغه کسان نه پوښتنه وکړئ چې نه چې پوهېږي، او تاسو نه پوهېږئ د پوهانو نه پوښتنه وکړئ. او د پوهانو دا وظیفه ده چې څوک په موضوع نه پوهېږي ورباندې پوه کړي.
پښتو کې یو ډېر ښه متل هم کړی وایي: زده کړه بیا کوزده کړه.
لومړی زده کړه بیا کوزده کړه. چې زده کړه نه وي، کوزده یې کړې وي، بیا دا کوزده د بده مرغه بدمرغۍ سره مخ کېږي. نو لومړی زده کړه ښه پکار ده. نو دا د دیني مشایخو، د پوهنتون د استادانو، د فرهنګیانو، د ژورنالستانو، هر هغه څوک چې غږ یې چاته رسیږي، د هغې وظیفه ده چې پوهان په دې باندې پوه کړي، مشران په دې خبره باندې پوه کړي چې د ماشوم حق کوم یو ده، کار موضوع څنګه ده. د ماشوم باندې وړاندې مو چې ورته اشاره وکړه، په ماشوم باندې د کار حق څوک نه لري. خو ځینې وخت شرایط داسې راشي چې انسان مجبور شي، د نهایي مجبوریت په وخت کې، د استقرار په وخت کې، خو بیا د انسان ته روا ده چې حتی د حرام شی وخوري. نو په دغه صورت کې که کورنۍ نهایت ناچاره وي او مجبور وي چې ماشوم باندې کار وکړي، خو بیا هم کار به په دغسې یو کار وي چې ماشوم د هغې برداشت وکوی شي. د بده مرغه موږ په افغانستان کې وینو، په وړو وړو ماشومان باندې د خښتو کار ورباندې کېږي. د خښتو کار ډېر دروند کار ده. باور کوي چې کمرشکنده کار ده. هماغه تاسو وګورئ د ډېرو مزدورکارانو، بچارګانو، بچیان چې خښته دا درنه شقه کړو در باندې کوي، بچارګان جسم بېخي وده نه کوي، قدم ټیټ پاتې شي، وچ کمک وي، سوزنده وي، په مخ کې د هډوکي ښکاري. دا خو بیا هم د کورنۍ ته وایم چې هغه چې نهایت ډېر مجبور دي، کوم بچاره نه وي، د مخمسیل د اصرار تر مخ کېږي، په ماشومانو د کار وکړي. خو دغسې یو کار چې د ماشوم د فزیکي جسم سره برابر وي، د هغې د توان او نیرو سره برابر وي.
ډېره زیاته مهرباني اخیار صاحب، ستاسو خواږه پیغامونه او ستاسو معلوماتو موږ تر درنو اوریدونکو ورسول. مننه ستاسو له حضور نه.
مننه
ستاسو له اوریدونکو نه چې زموږ سره یې خیر اوسئ. نور تاسو په پاک خدای سپارم. خبرونه وخت پای ته رسیږي. د خدای پامان.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت، د 1949 کال غوره